نظر
دولسنی بجې سوی وړاندې نور بس ته اونیز پروگرام اوریدلې سی اوس له احمد تکن لا د مهمو خبرونو لنډی زوري
ورسته لدې چې پرون او نن افغان ځواکونه او طالبان هرات ښار ته نږدې په نښتو کې کېوتل. افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. د هرات د والی ویاند وایي چې د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تېره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې دوی توغندیو مرګ ژوبله نه ده پیښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس وایي چې یو توغندی د هوایي ډګر په ځغاست لیکې لګېدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې نن سهار به د کمدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسیږي. ښاغلی عبدالقیوم ویلي چې د کمدیش سیلابونو 113 کسان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرایلو د تیل پر یو ټانکر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې 2 کسان وژل شوي دي. اسرائیلو دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د المپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن دا لوبغاړی وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې د خپل برتانوي سیال سره د لوبو پر مهال یې هغه ته د سر په وسیله غیرقانوني ضربه ورکړه.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادي راډیو
دی. نور بس دی. شکست سکوت.
نور بس دی اونیز پروگرام پیل سو چې نږدې نیم ساعت دوام کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی چې ورسره د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی، په ځانګړي ډول د ښځو ژوند. د جګړو له کبله لارې تړل سوي، روغتیایي خدمات محدود سوي او دې مسئلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. په ګڼو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه تړل سوي، د روغتونونو خدمات محدود سوي او صحي کارکوونکي نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په دې پروګرام کې دا مسئله څېړو چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو مسله څومره اغیزمنه کړې ده. دا پروګرام میلمنی دی. په ارزګان کې د ښځو د همغږۍ دفتر غړي نازو سنگر دویمه میلمنه مو ده. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نفیسه دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پروګرام ته اوریدونکو هم زنګ راوهلای سي. یو شمېره مو فعال دی د 0-22-22-15-15 شمېره بیا تکراروم، 0-22-22-15-15 بل شمېره مو د 0-99-203-540 شمېره بیا تکراروم، 0-99-203-540 اوریدونکو هم کولای سي پروګرام ته زنګ راوهي، خپل نظریات او خپل تجربې را سره شریک کړي. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د سکایپ له لارې را سره په تماس کې سي. د سکایپ ادرس مې د رادیو ټکی ازادي. ډاکټرې نفیسې، په پیل کې تاسو ته راځو، څه فکر کوئ چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو موضوع څومره اغیزمنه کړې ده؟
ښځو صحي وضعیت په غزني کې اوسنۍ کې ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې په دې وروستیو د جنګ لمنه پراخه شوې ده او خلک نه شي کولای بالخصوص ښځې چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي. په دې خاطر ځکه چې د ښځو وضعیت مخکې هم په غزني کې خورا اندېښمن و او اوس چې جنګونه شوي نو خلک د جنګ له دواړو لورو څخه تهدید کیږي چې دوی نه باید د شپې له کور نه راووزي او که له کور نه راووتو نو مسؤلیت یې خپل ده. دې خاطر نو ښځې حتی نشي کولای چې هغه د مرکز په لیدو چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي.
بل یوه مسایل چې وروستیو جګړو اغیزمنه کړې ده هغه ټلیفوني خدمات دي چې په زیاتو ولایتونو کې ټلیفونونه سم کار نه کوي. ستاسو آواز هم ډېر صفه مشته نه راځي. که یو څه تاسو ځای ته تغییر ورکړي ممکن دا مسله یو څه حل سي. مننه ستاسو څخه. اوریدونکي هم کولی سي چې پروګرام ته زنګ راوهي. په افغانستان کې زموږ دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو ده 0-22-22-15-15 اوس اواز سم سو. بله شمیره مو د 09923 543. ډاکټرې نفیسې، تاسو د روغتیایي خدماتو یادونه وکړه، د غزنی په کومو ولسوالیو کې دغه ستونزې نورې هم جدي دي؟
زه به تاسو ته دا وایم چې د غزنی ولسوالۍ حتی د مرکز کې د صحي خدمات مخ په خرابېدو دي، ځکه چې په ولسوالیو کې اوس اصلا ښځینه ډاکترانې نه شي کولای چې هلته فعالیت وکړي، ځکه زموږ خلک دا بودونه دي، انانات بودونه، چې ښځه نه شي کولای له کور نه راوځي، او که له کور نه راوځي هم نو باید دوی ښځینه ډاکترو ته لاړ شي. اوس دا چې ښځینه ډاکترې نه شي کولای په ولسوالیو کې فعالیت وکړي، ځکه د جنګ لمن حتی ښار ته رسېدلي، نو د ښار مرکز ته خلک نه شي کولای چې په هغه راحتي بڼه باندې ورسیږي. ولسوالیو ته خو هیڅ نشي کولای چې دوی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې په ولسوالیو کې اصلا اوس د طالبانو د تصرف لاندې دي ډېری ولسوالۍ زموږ، او زموږ خلک نشي کولای چې ولسوالیو ته لاړ شي او یا حتی ښځینه ډاکترانې خپل فعالیت وکړي.
بله، د پورزګان کې د ښځو د همغږي دفتر لغړی نازو سنگر سره د تماس هڅه کوو خو ټلیفون یې نه روښکیږي. ډاکټر نفیسې، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دې ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څه باید وسي چې دوی د روغتیایي کارکوونکو امن د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي، یا هغه ژمنې چې دوی تر دې مخکې کړي دي چې هغه عملي کړي، چې ښځینه ډاکترانې یا روغتیایي کارکوونکي وکولای سي په خلاص مټ په مرکز او ولسوالیو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي؟
نه تنها دا چې زموږ په وطن کې یا زموږ په بلخصوص زموږ په ښار غزنی کې طالبان دي، بلکې زموږ دغه خپل یو بود چې دوه بود لري. لومړی دا چې انانوي بود زموږ انانات د دې سبب کیږي چې زموږ ښځې له کور نه راونه وزي، او یا په کور کې حتی که دوی ناروغي هم شي دوی باید په کور کې وسي، کله کور نه بهر کې باید ښځینه ډاکټرو ته لاړ شي. دوهم دا چې اجتماعي بود، کله چې زموږ یو ټولنه کې داسې خلک وي چې کله یو ښځینه له کور نه را بهر کیږي نو دوی دا فکر کوي چې یو عیب ګڼي چې ولې ښځه بهر کیږي، بلخصوص زموږ په ولسوالۍ یو کلو کې. او دا چې باید موږ دا طالب دي او هغه خلک دي چې دروسه په دې نه پوهیږي، باید موږ په کلی بڼه دوی ته عام پوهاوی ورکو، دا چې د سیمینارونو په بڼه کېږي که د علماو یا هم رسنیو په بڼه. خو زما غوښتنه له زموږ له وسلوالو بلخصوص طالبانو نه دا ده چې دواړو لورونه چې باید دې کې کوښښ وکړي چې زموږ خلک وکولای شي تر څو هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې اوس جنګ شدید شوی، حتی په مرکز کې که دا نږدې څنګونو کې چې زموږ خلک دي له شپې له لورې دوی نشي کولای چې راشي، او دا د دې سبب کېږي چې زموږ د ښځو مرګومیر له حده ډېر شي، او دوی که د شپې له خوا نه ناروغ شي نشي کولای چې مرکزونو ته راشي.
بله، تاسو د کلتوري محدودیتونو یادونه وکړه. په دې وروستیو کې ګڼو ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې په دې برخه کې ځینې کمپاینونه وکړل د خلکو د ذهنیت د بدلولو لپاره. هغو کمپاینونو فکر کوي چې نتیجه ورکړې ده؟
زما پام سل په سله که دا کمپاینونه او دا په اجتماعي رسنیو کې دا مخ پرانېدو ډېر شي، نو په دې کېږي چې خلک سل په سله هغو کې تاثیر کوي. اول دا چې زموږ خلک چې په کلو کې دي او یا د اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه مومي، باید هغه د جومات ملا امام په توګه او یا هم د علماو یا د کومو چې باید امنیت ښه وي یا هم دغه سیمینارونه موږ ورکړو تر څو خلک وکولای شي عام پوهاوی باندې پوه شي. نو دا اغیز خو اوس مثال نه شو ویلای شي دا په کلي بڼه اغیزه کړي، خو بیا اغیزې هیڅکله نه شي کېدای. سل په سله یعنی تاثیر کولای شي که موږ وغواړو ټول
کوښښ وکړو
نو دا محدودیتونه دا انانات
له منځه وړای شو. بلې، تاسو د نسایي ولادي د چارو متخصص یاست. په کلیوالو سیمو کې چې یوه ښځه په اولاد ناروغیږي، په څه وضعیت کې تاسو تر وړي کله چې حالت بیخي خراب سي راولي که په هغه لومړنیو شیبو کې هم ځینې کورنۍ تر تاسو رارسوي؟
نه، زموږ کله چې دلته موږ په مرکز کې یو، نو اول خو دا د مرکز نږدې خلک ډېری خلک هغه سي په لومړی حالت کې چې ناروغ وضعیت ښه وي راځي، خو د کلو خلکو د ولسوالیو خلکو چې هغه وضعیت یعنی اخري درجه ته په 90 دقیقې کې دوی موږ ته رارسوي چې وضعیت خورا خراب وي او اندېښمن وي او حتی معالجه نه وي شوي یا هم خدمات ناشته نه راوړي، نو دوی بیا وروسته زموږ مرکز ته راوړي. نو دا چې باید په لومړی ته ولسوالیو کې باید صحي مرکزونه فعال شي تر څو هغه اولیه یا ابتدایي کومک سره وکړای شي. ډېری زموږ ناروغان چې موږ ته راځي، حتی په لاره کې ولادت کړی وي یا هم په موټر کې ولادت کړی وي، چې دا خورا غیر صحي ولادتونو سبب کېږي.
کله چې په وروستیو شیبو کې تاسو ته رارسول کېږي چې حالت ډېر د اندېښنې وړ، په هغه وخت کې تاسو څومره مرسته ورسره کولی شئ یا ستاسو مرسته څومره ورسره کومک کوي چې د بقا لپاره؟ بله، ستاسو آواز موږ نه اورو، بیا به هم که ټلیفون قطع شوی وي. بله ډاکټر نفیسی، ستاسو آواز متاسفانه قطع وصل راځي، که بیا هم یو څه زیاده تغییر ورکړئ، ځکه چې ټلیفوني شبکې په دې وروستۍ ورځو کې صحیح کار نه کوي. اوس یو څه سم سمې را باندې
سم شوې
و مېرمنې وکړئ، اوس ستاسو آواز
دا چې ما وویل چې زموږ کله چې موږ ته زموږ ناروغان په اخیری د رسول کېږي، اول دا چې باید په لومړۍ دقو کې راشي، موږ کولای شو تر څو هغه د ولادت مال پروسه په عمومي بڼه په دوی باندې کار وکړو، خو کله چې دوی په اخرو دقیقو کې راوړل کېږي نو څه ناڅه د غیر مسؤوله ولادت سبب کېږي. خو بیا هم موږ چې څه په توان کې وي، څومره چې مو وس رسېږي، هغومره کوشش کوو چې د دوی ولادت هغه صحي بڼه باندې مخته بوځو. خو بیا هم ډېری کېږي چې په اخره دقو کې راځي، یا هغه له منځه ځي، یا هم د مور سره د مرګ سبب کېږي. خو بهتره دا ده چې لومړی تر هر څه مخکې باید امنیتي وضعیت سم شي. کله چې امنیتي وضعیت سم شي نو کولای شي حتی هغوی په ولسوالۍ مرسته وکړي، بیا له ولسوالۍ کښې راوړي راتلای شي ښارو ته. نو اوس فعلي جنګ زموږ کار هم سخته کړی او د ښځو کچه هم په لوړېدو ده.
بله ډېره مننه تاسو د ټلیفون پر کرښه را سره پاتې سئ. ځینې اورېدونکي به واخلو، د دوی نظریات به هم واورو. تاسې که ځینې پوښتنې تاسو ته راجې وي، تاسې له ځان سره ولیکئ، بیا د وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل ځوابونه ووایست. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ستاسو آواز موږ اورو. بلې، مهرباني وکړئ، ستاسو آواز راځي که د راډیو آواز یو څه ټیټ کړئ، ځکه چې انعکاس کوي. استاس آواز به مشت صفه ناراضی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی، آزادی رادیو ده.
خیر اول شی جوړه خیره.
او مننه، خیر اوسه.
اورو دا مثال بار نشي مې ډېر رحمه ده د بری ما شامل ده په چک د الوزوله ده
په کوم ولایت کې؟
ما اندې نو کومه حکومت څه دی باندې کې نه غوږه شخصي خلک چیرې مصدسم په چیرې زم چیرې ما بل چیرې دا کار نه دی، خدای مجاز کار نه دی، یا پلچکوالو زوا یا فرکوالو دا خو دی خدای مجاز کار نه کوي.
په کوم ولایت کې تاسو کوم ځای څخه زنګ وهلې؟
ما زله کندهار خبرې کوم وروره.
نو ډیره مننه، تاسو آواز موږ واورید، تاسو دا شکایت هم اوریدونکو واورید. که د پروګرام د موضوع په اړه اوریدونکي تماس ونیسي چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړې دي، په دې برخه کې خلک څه کولی سي، حکومت څه کولی سي او روغتیا وزارت، نو ستاسو دغه غوښتنې او ځوابونه به موږ واورو او د پروګرام میلمنې به بیا وروسته خپل نظر ورباندې وایي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی،
جوړه بخیر شي.
او مننه، خیر اوسه، ستاسو آواز اورو. مهربانی
استاد، زمنګ ځکه نه ده خدمت روانه پوسوي، منګ د زړه پروان ولادت شینوار ولسوالۍ نه غږیږم. زمنګ ځکه قریبا یو واته کال کې چې د سیمه د طالبانو په سیمه کې ده، ان مربوط طالبانو ده. دلته موږ د خدمت روان دي، نه قابلیت راځي، ډاکټران راځي، دلته توالیت صحیح ده.
په کوم شرایط کې راځي؟ کوم مقررات ور باندې وضع شوی دي؟
دا د در مرض په خاطر کنه دلته د کلینیک کو ته راځي.
نو وسلولو کسانو دوی ته څه ویل دي چې تر کوم شرایط لاندې دوی راتللی سي، یعنی کوم اصول ورته ټاکلي دي؟
خپل موټر دې خپل هغه دې شخصي دلته د طالبان خوانه اسنات ورکول سوی دی، شاهزادانه توګه راځي هر چهارشنبه د هفته په ورځ، همدا ورځو کې راځي د خدمت کوي، د خلک ته خوشاله دي، هم د طالبان هم د ډاکټرانو نه
ژوندۍ اوسې. ستاسو نظر هم واورېدل سوبل اورېدونکي هم په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ستاسو آواز مو ژاورو. وعلیکم السلام. مهرباني
سلامونه وایم آباد سلامه. دا ډاکټر صاحب ویل چې په غزنی کې د بد حالات دغه د کرزین حکومت نه راایته دا چې طالبان په ټول افغانستان کې دي. یو ځای کې هم ډاکټرانو ته نه دي درېدلي. د ښځو د خلکو خدمت وکړه ملا وتړی ټول ولسوالات لاس کې خلک غریبان دي بیچاره دي. وسې نه کېږي طالبان ډاکټران تقی د ډاکټرانو سره هېڅ کار نشته. نو دغه د ما غوښتنه ده بس ټول ولسوالات لاس کې اواز خدمت نه کوي. هغه بېله خبره ده بس کنه طالبان خو نه مکتب سره کار لري نه کلینیک سره کار لري. دغه شل کاله کېږي مونږ وینو ان دوا ورکي بس روان ده چې لنکونه طالبانو ته دوا ورکي.
مخکې ورونکي زنګ وهه چې په کندهار کې مثلا هغه پلونه دوی الوزوي چې عام ولس ورڅخه استفاده کوي. په زیات موارد کې دوی ډاکټران هم په نشه کړی دي، روغتي کارکونکي هم په نشه کړی دي. ځکه راپورونه مختلف دي. بل اوریدونکي هم په لاین کې دی، دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. نو څنګه یې؟
ښه یې؟ مننه، خیر اوسې.
ما ده ده ولادی نسایی دکتر سا چه مولمانم ده 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 پا باره که می خبره که والا
نغینه که کم سوال لری مربانی و که اغوی ستاس آواز آوری
وال می ده ده که ده غزنی ده ملکیش پخانه که پا خدای باور و که گوه چه راشه بیخی بیخی ده سه مسخری دی والا ده سه ریشان وی پا مریضانو.
تاسو غزنی نه زنگ و حلی؟
یعنی مریض چه وال والی والا که پا یو ست که دکتر پایده که چه راشی وی گوری دې هغه خپل واسطه په دوشانو په کې درځي چې واسطه دې نه ولاکه دې مادي په بخیر اګوري.
ډېر مننه. بس ډاکټر ستاسو आवाज واورید. ستاسو پښتنه به حتما د ځان سره هغه یادښت کړی وي. بیا ورسره تاسو ته ډاکټر صاحب وخت ورکو چې خبري وکړي. بل اوریدونکو هم پلان کړي دوی ته ورزو دوی نظر به هم واخلو. د بیا ورسره تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلام مستقم تاسو او تاسو ملمنو درن ملمنو تاسو سلامونه نیکي غلو.
وعليكم السلام.
دغه نورستان د نورګرام ورسالینه
په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې نورستان کو ډیره غرنې سیمې لري.
نورستان هم په دغه ورسوالۍ کې نورګرام او دغه دواب او منډول وسلواله خو خلک چې هنه به به برښوي دغه یو اوریدم کې تا دوله پروانه وای طالبانو په سیمه کې وایخه وای موږ باندې دا کیږي او سیه دغه راځي ډاکټران دوباره د دې خبره زه کله غندم کوم ځای کې چې طالبان اوسېږي هغه ځای کې پر شامپول نام خلک محروم پاتې دي. دا دونه دروغ ته تبلیغات ته دي ضرور نه دی. او نورستان کې خلک د خوړو نه لغمان کې کونړ کې دسي حالات کې طالبانو د لاسه در په در دي. دوی دونه دروغونه استعمالوي چې خلک میډیا کې دروغ وایي.
ډېر مننه. ستاسو نظر هم اوریدل سو. برته ورزو ډاکټرې نفیسې ته چې د نسایي او ولادي د چارو متخصصه ده. ډاکټرې ستاسو نظریات به ورزه کچ دین اوریدونکو ځینې پښتنې درلودلې ځینې نظریات درلودل او ځینې شکایتونه. مهرباني وکړئ تاسو به اتمن یادښت کړی وي.
اوریدل زیات مننه. لومړی دا چې دوی ویل چې طالبان مخکې له طالبانو هم د وضعیت غزنی وای سمو او کوم دي چې طالبان دې دوی هغه ته اجازه ورکړي. څه نه درته وایم چې په جنگ کې حلوانه تقسیمېږي. نو کله چې موږ یو داسې ډګر ته هر چا ته ځو هلته جنگ وي موږ ګورو په لاسو جیو باندې جنګونه وي ولسوالۍ سقوط شوي بیا ته وضعیت امنیتي بیخي صفر صفر ده. نو کله چې هلته یوه ښځه نشي زړه کولی چې هلته لاړ شي نو دوی څنګه هلته فعالیت وکړي؟ هغه خدمات چې موږ ته دولت له خوا نه رارسول کېږي هلته دوی لارې بندې کړي وي هغه د طالبانو د ولکې لاندې وي. هغه خدمات به څنګه هلته رارسېږي او موږ به څنګه کولی شو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو؟ دا چې دوی وایي چې موږ هغه جي کې سی یو سمه د دوی به اجازه ورکړي وي خو نو د وضعیت امنیتي وضعیت سم نه وي هیڅوک هم نشي کولی چې هلته کار وکړي. لومړی باید امنیتي وضعیت سم شي. هغه خدمات چې موږ له ښارونو هلته رارسېږي هغه خدمات چې موږ هلته پیدا نه کړو موږ نشو کولی چې یو مریض معالجه کړو. نو لومړی تر هر څه مهمه باید امنیتي وضعیت وي. هغه که د طالبانو له لورې وي او یا که د دولت له لورې باید امنیتي وضعیت سم وي تر څو هم مریضان په ډاډه زړه راشي او هم موږ په ډاډه زړه کار کولی شو. او دغه دا چې د ملکی شفاخانې یا د مرکز ولایتي شفاخانې وضعیت دوی ښیي. دوی لومړی دا چې موږ خپل پرسونل په عمومي باندې کوشش کوو تر څو تر حد پورې خپل انسانیت څخه کار واخلو، ځکه چې انسان چې انسان وي نو باید هم انسانیت ولري. نو موږ کوشش کوو چې خپلو مریضانو سره په خپله په ښه بڼه باندې هغو معالجه وکړو، خو دا سبب کېږي چې زموږ د کموالي د جي کموالي او داسې چې مریضان بې حده ډېر راځي او په آخري د څخو کې راځي، دوی وایي چې هغوی ته پام نه کوي. نو سمه ده کېدای شي داسې نه هم صحیح زموږ ټول پرسونل بسي چې دی خروده، خو هغه کوم منفي نکات چې دي موږ به کوشش کوو چې هغه منفي نکات له منځه یوسو، او په هغه باید چې مریض هم باید راشي او هغو ته سمه بڼه باید معالجه وسي.
ډېر مننه. په لورو پرتو سیمو کې چې جګړې شدید دي، خصوصا په ولس ولیو کې لارې تړل سوي یا هم تازه ماینونه فرش سوي دي، یو ښځه که په یو کلی کې ناروغیږي، دې مسئلې څومره د هغوی مخه نیسي چې پر وخت تاسو ته نه رسیږي؟
ډېری هغه ناروغان چې ولسوالیو کې دي هغه خو موږ ته په ډېرو سختیو رارسېږي، یا حتی هېڅ نه رارسېږي. حتی هغه ځایونه چې په ښار داخل کې دي، هغه ځایونه چې په ښار کې د طالبانو د ولکې لاندې دي او په هغه کې جنګونه شدید کېږي، یا د دولتي اشخاصو له لورې هغه ته عملیاتونه مخته وځي او عملیات کېږي، نو د هغه له لورې نه دوی ته ویل کېږي چې د شپې له خوا نه تاسو نه باید له کور نه راوځئ، ځکه چې تاسو راوځئ لورې نه معلومېږي، او د دوارو له لورو نه تهدید کېږي چې تاسو نه باید شپې راوځئ. نو د شپې چې هغه ناروغان ناروغه کېږي، د دوی نشي کولی چې هلته مرکز ته راسي، ولسوالیو خو بېخي لرې خبره ده. نو د دې سبب کېږي چې د ښځو هغه د مرګ ومیر کچه مخ په لوړېدو شي، او تر ټولو کشرونه زیاته به په افغانستان کې اغېزمنه شي. نو دا چې باید ولسوالۍ دوی وایي چې د ولکې لاندې کونه کېږي، داسې باید ولسوالي امنیت منظمه سي، او د لارو امنیت چې هغه ښځه اصلي موږ ته نه شي رسېدی، چې رارسېږي هم د ورځې له خوا نه په څه سختیو چې یا ولادت کړی وي غیر مسؤون ولادت، یا هم د زده کړې وخت وي خو هغه ماشوم وي له منځه تللی وي یا د فشار لاندې وي، نو نه کېږي هغه سلنه د مرګ کچه زیاتوي.
بله، په زیاتو ولایتونو کې ښځینه ډاکټرانې ستنه کوي، هم ځینې په دې وروستیو اونیو کې نورو خوندي ځایونو ته په کډې کولو مجبور شوي دي. دې وضعیت څومره صحي سکتور اغیزمن کړی؟
سل په سل به دا صحي سکتور اغیزمن کوي، ځکه چې زموږ په ډیری ولایتونو کې په غزنی کې چې هغه جمله کې د صحي وضعیت خراب دی، ځایونو کې چې دوی د ښار منځ کې دي خو د طالبانو د ولکې لاندې دي، هغه که طالبان اجازه هم ورکړي خو دوی له هېرې نه شي راوتلی، یا خپلې وظیفې یا دندې ته نه شي تلای. زموږ خپله ډېر همکاران دي چې اوس د طالبانو د سیمو کې چې د ولکې لاندې دي هلته ژوند کوي، نو ډېر په سختي کله راځي یا هم هېڅ نه راځي، ځکه چې دې شرایطو کې یا جنګ وي یا تسکري عملیات وي. نو دا خو سل په سل سکتور اغېزمن کوي، او موږ هغه پرسونل چې باید بسیج شي او آماده اوسي هغه د اندازه هم کموي، او د مریضانو اندازه هم چې ډېره وي باید پرسونل آماده وي، او هغه باید لاسورز هغه باید له موږ سره اوسي.
بله، په خپله په کلیوالو سیمو کې ښځې په اضطراري حالت کې له نورو ښځو سره د روغتیایي وضعیت د خرابې په وخت کې څه مرسته کولی سي؟ موږ خو پر ستونزو خبرې وکړې، راځه پر دې باندې هم خبرې وکړې چې خلک له خپلو امکاناتو په استفاده څه مرسته کولی سي له ناروغو ښځو سره.
هو سل په سل خو داسې موږ لرو چې په کلیو کې موږ هم دایې هم لرو، خو هغه دایې ګانې چې موږ په کلیو کې لرو د یو قابلې یا بسیج پرسونل په اندازه کار نه شي کولی، خو بیا هم هغه ابتدایي کومکونه چې کولی شي موږ په هر کلي کې کولی شي تجربه دار خلک ولرو. نو دا دوی باید لومړی کوشش وکړي چې امنیتي وضعیت ښه وي، دوی باید سل په سل مخکې له دې چې د دوی حقیقي دردونه شروع شي کولی شي اکاذیب دردونو کې زموږ پرسونل ته مراجعه وکړي تر څو راورسېږي. خو که نه شي رسېدلی، زما غوښتنه د خلکو نه دا ده چې په صحیح بڼه باندې هغه دایګانې چې دي تر کومه حده پورې چې دوی مرکز ته رارسېږي دوی سره مرسته وکړي، او هغه صحیح خدمات خو دوی سره نه وي، خو هغه ابتدایي خدمات اوسې د دوی کولی شي له هغو نه کار واخلي.
بله، د دایګانو یادونه تاسو وکړه، په دې وروستیو کلونو کې زیاتې دایګانې وروزل سولې په غزنی کې، دغه ورځ په کابل کې او په نورو ولایتونو کې. دې مسلې څومره نتیجه ورکړې؟ اوس هم د لړۍ روانه ده؟
تاسو د ځوان چې ډېری هغه کلي خلک چې موږ سره په تماس شوي دي خو دوی نه څه کولی سره ورسېږي، هغه تجربه دار دایګانې چې وري دي، او که خدمات تلیفوني خدمات وي کولی شي له یو ډاکټر سره تماس کې سي، او هغه دوایې ته که دوی کولی شي سټیپ سټیپ هغه پلو وښيي چې څر کوم باید دوی کوښښ وکړي او تر څو ولادت ورکړي. دې دایګانو ډېر تاثیر کړی، ځکه چې اوس امنیتي وضعیت سم نه ده، او نه شي کولی چې خدمات هر چا ته ورسیږي یا دوی لاسرسی ورته عمومي، نو دې خاطر دغه فدایګانې باید نور هم کوشش وکړي تر څو په هر کلي کې د فدایګانو څاغه په مسلکي بڼه وروزول شي، تر څو د افغانستان وضعیت خو اوس ډېر کړکېچن وضعیت ده، تر څو وکولی شي له اقل هغه ابتدایي کومکونه وکړي.
بله، د ساینس له پرمختګ سره په دې برخه کې یو څه دغه د روغتیایي خدماتو بڼه هم بدله شوې ده. د انټرنیټ له لارې څومره امکان لري چې یو څوک په یوه کلیوال سیمه کې له بل ډاکټر سره چې په بل هیواد کې او په بل ولایت کې په تماس کې وي، چې هغوی وکولی شي هغه لومړني صحي خدمات وړاندې کړي عاجل مریض ته؟
اصل په سر انټرنیټ او نیټ د اجتماعي شبکې کې موږ کولی شو له هغه نه مرسته واخلو، خو اوس زموږ وضعیت چې موږ د ښار په منځ کې یو، زموږ د خدماتونه د شبکې کار نه کوي، په سمه بڼه موږ حتی په موبایل کې نه شو غږېدلی. نو دا چې له موږ له نیټ یا انټرنیټ څخه استفاده وکړو دا هم موږ ته سخته وي، ځکه چې زموږ خلک نه دومره هغه د فقر کچه یې هم زیاته ده چې زموږ خلک اقتصادي وضعیت یې خراب ده. دوی لومړی داسې دوه شیانو ته دسترسی نه لري، لاسرسی نه ورته لري، لکه انټرنیټ او دا نورو اجتماعي رسنیو ته. نو موږ باید کوشش وکړو که وضعیت امنیتي وضعیت لږ څه هم ښه شي، نو باید دا د سیمینارونو په بڼه باندې دا یګان که نه وي، مثال کولی شو هغه ابتدایي کومکونه دوی ته ورزده کړو تر څو دوی په سختو حالاتو کې له هغه نه ګټه واخلي.
ډېره مننه ستاسو نه چې په پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. د نسایي او ولادي چارو متخصصه ډاکټره نفیسه و. دغه راز مو په ورزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر هم میلمنه و، خو ټلیفون تر اخره پورې روخ نوسو. نور بستې اونیز پروګرام واورئ چې په جګړه ځپلو سیمو کې ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو پر موضوع راڅرخید. تر بل پروګرام او بلې اونۍ د خدای پامن.
خلق پخپلو خلق پخپلو کارو دوختی پا ما کار نلری خلق پخپلو کارو دوختی پا ما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار